د ډیوه ټي وی یو ساته خبری خبرونه کې د سرټکی اسرائیلی ځواکونو د غزا یو لسلکه خلکو ته لسیمې څخه د وتلو امر کړی. حماس خلکو ته ویلي په کورونو کې پاتې شي. د پاکستان او افغانستان په یو شمیر ښارونو کې د اسرائیل او غزا د جګړې په ضد احتجاجونه شوي. د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د لنجمن ټولنیز پیغام خپرولو په سر افغان طالبانو د زلزله ځپلو لپاره د پاکستانی مرستو څخه انکار کړی او د پاکستان څخه د افغان کډوالو د وستلو لړۍ لا هم دوام لري. بلوچستان کې میشت افغان کډوال وایي قانوني اسناد تری پولیس اخلي او سره د اسنادو تنګول کیږي. قدرمنو اوریدونکو یو شمیر نور راپورونه مرکې به هم اورئ سره اوسئ.
ستړي مشه زه یم شپه هم د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د جمعې ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمه په واشنگتن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور په لوتہ. اسرائیل د شمالي غزا نږدې یو لس لک اوسیدونکو ته په څلیرشتو ساعتو کې د وتلو اعلان کړی دی او ملګرو ملتونو ویلي دي چې په دومره لږ وخت کې د دومره زیاتو خلکو وتل د ویجاړونکو بشري نتایجو بغیر ناممکنه ده. د امریکا د خارجه چارو وزیر د دوري وروستو د امریکا دفاع وزیر هم سیمې ته ورغلی. په دې د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د اسرائیل د خوا په غزا کې خورش شوی خبر پانه کې ویل شوې دي چې دا ګام د غزا د عام خلکو د حفاظت لپاره دی. د غزا اوسیدونکو ته ویل شوې دي چې حفاظتي دیوال ته څوک هم نږدې کېږي هغه خپل ژوند په خطر کې اچوي.
حماس ترهګر ډلې د اسرائیلي ریاست خلاف جنگ شروع کړی دی او دا وخت د غزا په خار کې پوځي عملیات کیږي. دا انخلا یا وتل د ستاسو د خپل حفاظت د پاره دی او تر سوچ تاسو ته نوی ویل شوی تر هغه تاسو بیرته نشی راتله. د اسرائیل سره حفاظتي دیوال پلا مور جوختيږي.
د اسرائیل د خبرداري وروسته د غزانه د خلکو وتل شروع شوه دي. عملګر ملتونو هم ویل دي چې د دوی ځنی خلک هم وتل دي. ملګر ملتونو ویل دي چې د اسرائیل د پوز د ټاکلي افسر دغه دوی ته هم دغه وینا شوې ده او زیاته کړې ده چې د ماشومانو مشرانو او ناروغانو د پر داسې ډیره ګرانه ده او د دې سره سره د دوی سره د وتلو د پر گاډي هم نشته.
دا د خوښه یو لسو لکو خلکو خبره ده او په دې کې د ملګرو ملتونو چارواکي هم شامل دي. چا چې د ملګرو ملتونو په مرکزونو، سکولونو، د صحت په مرکزونو او نورو ځایونو کې پناه اخیستی ده. ملګري ملتونه غني چې په دومره لوی شمیره کې د خلکو وتل بغیر د یو ویجاړونکي بشري ستونزې ناممکنه ده.
د امریکای د خارجه وزیر انټونی بلینکن د اسرائیل او فلسطین د چارواکو سره د خبرو اترو وروسته د دفاع وزیر لایټ آستن هم په اسرائیل کې د وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو او نورو چارواکو سره د لیدلو په وخت اسرائیل سره د مرستو پخلی کړي.
هیڅ غلطي مکوي. امریکا به دا یقیني کوي چې اسرائیل ته د خپل دفاع د پاره څه هم ضرورت دی هغه ورته ورکړي شي او اسرائیل د خپل خلکو د دفاع پوره حق لري.
آستن زیاته کړه چې په دنیا کې تر ټولو غټه جنگي بیړۍ سیمه ته ورغلې ده او دغه سي جنگي جازونه هم پر ځای شوې دي. امریکا د خپل ائتلافیانو سره هم په اړیکه کې ده. د امریکا د دفاع وزیر ویل دي چې حماس سکړې دي دا وخت د بی طرفه پاتې کېدل نه دي او نه د هیلو بانو دي. په سیمه کې د دوامدار سولې غوښتونکو دي حماس ځان لکړي او د بدون غندنه دي وکړي. د اسرائیل د دفاع وزیر یوف ګالنت ویل دي چې اسرائیل به کله هم عام خلک په نخنه کې ځکه غواړي چې دوی د غزا جنوب ته لاړ شي.
موږ به د حماس بنیادی اډانه، د حماس هیډ کوارټر او د حماس پوځي نظام د غزا او د ځمکې د سر نه ختمو. دوی په انسانانو او مهذب خلکو کې ژوند نشي کولای.
ګالنت د امریکا د دفاع وزیر سره په ګډ خبري غونډه کې ویل دي چې ایران، حماس او حزب الله د شر محور دی او ایران یې مشري کوي، مرسته کوي او ورته لارې ښیي. داسې رپورټونه په مطبوعاتو کې هم راغلي خو د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو ویل دي چې دوی سره په دې حق لا هیڅ کوټلي ثبوت نشته. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په اسرائیل نیوکه کړې دي او ویل دي چې اسرائیل سره د مغربي هیوادونو پوځي مرسته د شخړه د سیمه جنگ ته اړولې شي. عرب لیگ هم د غزا په اړه خبرې اترې کړې دي او د اردن بادشاہ عبدالله ویل دي چې پر لپسې دا خبره منل شوې ده چې په سیمه کې د دوامدار کلارې د پاره بنیادی علتونو ته قتل او دغه حل کول پکار دي. سعودي ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان په اسرائیل د حماس د برید او بیا د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پیل کېدو وروسته د ایران صدر سره په ټلیفون خبرې کړې دي او د خالی پورزیه د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره په هلو ځلو زور راوړی دی. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
قدر مردن کو تاسو د ارباب محمود علی څخه دغه تازه تفصیل واورید. اوس راځو د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د مدني ټولنې فعالانو د احتجاج په وخت مسلمان هیوادونو په غیر واضح دریز باندې ټکونه کړی دی او ویلي دي چې دا کومه مذهبي جګړه نه ده بلکې د فلسطینیانو په خاوره د اسرائیل قبضې په ضد مبارزه ده او باید پاکستان په دغه جګړه ښکار موقف څرګند کړي. تفصیل یې راځي چې نور د ډیوه خبریال وقار رحمت څخه د اسلام آباد نه وورو.
په پاکستان کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ پروانه جګړه په ګرد هیواد کې احتجاجي مظاهرې شوې دي او د دې سره سره روخان فکر ټولنیز فعالانو هم په اسلام آباد کې د قهر ډک احتجاج کړي او د نړۍ څخه د روانې شخړې په فوري توګه د درولو مطالبه کړي ده.
ډیر د افسوس خبره ده چې کم چې ظالمان دي هغه ته دنیا او خاص طور پر مغرب کې مظلوم وای او په چا باندې او په کم خلک باندې چې ظلمونه کوي کې هغه ته نن سبا دهشتګرد وای.
پاکستان کې مذهبي ګوندونو هم یو ځل بیا د فلسطین او اسرائیل ترمنځ په سیوا کېدونکو شخړې احتجاجي مظاهره کړې دي. د پاکستان مذهبي ګوندونه دریز لري چې اسرائیل په فلسطین کې د مسلمانانو سره زیاتې کوي. په پاکستان کې د مدني ټولنې فعالان وای چې له دواړو خواو د بشري حقوقو سرغړاونې روانې دي. په جنگ کې بے ګناه خلک وژل کیږي.
انسانیت کے ناطے ہمیں جمع ہونا ہے.
زه د نړۍ غوښتنه کوم چې هغه لري د انسانیت په خاطر دا جنگ بند کړي او د مسلمان هیوادونو هم غوښتنه کوم چې هغه دی په شریکه د اسرائیل د ترګری خلاف لکه د ډال و د رژیم.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ دزبندۍ لپاره د هسي وکړي او دغه ستونزه د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق هوار کړي شي. پوهان وای د اسرائیل او حماس د جګړې په اړوند پاکستانی مطبوعات هم داسې مواد خپروي چې ټولنه کې د نورې غوسې سبب جوړیږي.
دا د کومو مسله ده د مذهب سره څه تعلق نشته. د فلسطینیان یو مظلوم قوم دی. د 1948 نه په وزاب کې دي.
نور غوندونو هم د ملک بیلابیل سیمو کې د وړاندې نه د احتجاجونو اعلان کړي دي خو اکثره وختونو کې قتل شوی دي چې دغه شان احتجاجونه تشدد کې بدل شوی او شخصي او سرکاري جایدادو ته پکې زیان اوړېدلې دي.
انساني حقوق کې
موږ د انسانيت په خاطر دلته راوتلې یو او د فلسطین او اسرائیل ترمنځ روان جنگ د مذهبونو ترمنځ جګړه نه غنو او نه دا چې دا جګړه په جهاد کې بدل کړو.
سیډون کې وای د اسرائیل سره د تعلقاتو نه لرلو په وجه پاکستان کې روان احتجاجونه په اسرائیل فشار نشي اچولې. البته دا به د پاکستان ځپل اقتصاد نور هم زیانمن کړي. د اسرائیل د پوسټ تر مخه د حماس په بریدونو کې د اسرائیل 222 پوځیانو په ګډون کسان وژل شوی او د فلسطین د صحت وزارت وای په غزا د اسرائیل په هوایی بریدونو کې 1450 نه زیات فلسطینیان وژل شوی دي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د اسرائیل فلسطین موجوده شخړې په حق له د نړیوالو اړیکو ماهران وایي چې د دې ستونزې فائدار هوارې هغه وخت امکان لري چې ټولې خواوې سیاسي او ځمکني حقیقتونو ته وګوري او تسلیم یې کړي. په دې اړه باندې د پیښور څخه د ډیوه خبریال مدثر شاه او هاشم علي نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د نړیوالو اړیکو ماهران وایي د تیرو دیرشو کلونو راهسې منځني ختیځ کې د پایدار سولې لپاره د امریکا مشرۍ کې کوششونه روانو چې د پیس روډ میپ یا د سولې د لارې نقشه یادیږي. دې کې تر ډېره حده پرمختګ هم شوی خو تیره هفته د حماس له اړخه په اسرائیل وسلوال برید دغې کوششونو ته نقصان ورسوو. څېړونکي وایي اوس به ټولې خواوې د یو بل شتون تسلیموي نو بیا به د موجوده ستونزې هوارې ممکنه شي.
څکه چې حال خلک یو چې اسرائیل دی نوی په دغه ځمکه باندې او اسرائیل ته وګوري هغه سعودي وایي چې حقیقت دی هغه یو ایم وایي حقیقت دی هغه بل د دنیا مطلب ترکی چې دی نو هغه حقیقت هغه ته وایي. صرف ایران چې دی د هغه سره کشالي مسلې روانې دي. هغه مصر هم تسلیم کړی دی. هغه ډیر مسلمانان ملکونه هغه انډیا کړی دی. هغه چې دی نو چین غونته ملک تسلیم کړی دی. نو مسله مطلب دا چې ویلې چې کله سیاسي چې کوم حقیقت وي نو سیاسي حقیقت ته چې ته هغه ته ویل د حقیقت په نظر باندې ګوري.
وهان وای د دویم نړیواله جګړې نه پس او بیا په خصوصي ډول تیر او دیر شو کلونو کې د نړۍ بلا بلو سیمو کې سیاسي کشالې د خبرو اترو لاره حل شوې دي. د اسرائیل فلسطین موجوده شخړې په حق له هم پوهان نظر لري چې دې کې نړیوال غټ طاقتونه خپل کردار د درېمګړي په توګه لوبول شي. خدای دواړه به د مسلې د حل لپاره ګام پورته کوي.
دریمګړی که څومره د دې مسله حل کول غواړي خو چې د دې خپل اراده دای د حل کول نه نو هغه یو سجیشن بم کار نه کوي. نو په کار دا چې دې کې د دواړو طرفو ملکونه د خپل خپل چې کوم سره د اغه سمپتی شته یا انډرستانډینګ شته اغه نه دې دا معلومات وکړي شي چې دې اخر په یو ټیبل باندې کمزه کې کېناستې شي. که دغه جګړه روانه ده مونږ کتلې پسونو خلک مړ شو او په زرګونو زخمی وي.
پروفیسر سایما وای کم بارود چې دغه جګړې کې استعمالیږي دغه اغیزې په چاپیریال منفی دي او تر کلونو کلونو به د تودوخې د اضافي باعثو ګرځي. څېړونکي وای نړیوال لو په سمدستي توګه د سولې پر ځای کولو لپاره یو ځل بیا کوششونه سیوا کول دي.
امریکا لګیا ځکه دا وګورم امریکا په کې ډېر یو غټ په دې کې رول ادا کړی دی او په هغه کې دا نه چې کنه امریکا د مسلمانانو د مرزي خلاف کړی دی. په هغه کې هغه سعودي هم دغه سره شامل دی, په هغه کې قطر هم دغه سره شامل دی, په هغه کې هغه چې یو ای غونټې ملکونه هم د ترکی غونټې ملکونه هم دغه سره شامل دي. او هغه لګیا دي دغه روټ مې په دغه باندې کار کوي. نو هغه څوک وایي چې یو ټو سټیټ سولوشن دی.
وای د تلپاتې سولې پروسه خو په عمومي ډول د اوږدې مودې عمل دی خو باید په سمدستي توګه ټول طاقتونه د سیمې دواړه خواوې مکمل ډزبندۍ ته چمتو کړي او د سیاسي خبرو لپاره د وخت اعلان وکړي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
وښ په تکلنه اډل ریمز یو استاد چې د اسرایلو په یو سیما چې د کیبوتس نو په نوم باندې یادیږي پای کې ژوند کوي په اسرائیلو د حماس لخوا د برید په وخت دی دغه تل کې د خپل سترګو چې څلی د له حال په دی باندې تیر شي وسې دي. دغه سره زمونږ همکار وګما جلوان خبرې ترې کړي دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوم.
Friday evening, my community celebrated our 77th anniversary and we had a wonderful celebration. And there were many people, many visitors. My son was visiting.
د جمعې پښپا زمونږ ټولنې مذهبي دستور لمانځله او ډېر ښه وخت مو سره تیر کړو. ډېر میلمانه راغلي وو. زما زوی هم د تل اویو نه راغی. سهار شپږ نیمې بجې مونږ د راکټونو په غزارونو او په شور راپاسېدو. چې کله هم داسې یو واقع کیږي نو د لسو سکندو وخت وي چې ځان به محفوظ ځای ته رسوي. بیا هر کور کې یو مخصوصه کوټه هم وي چېرته چې ځانونه خوندي ساتلی شي او داسې ځای کې چې چېرته کور په راکټي غزار او هم لګي نو بیا هم انسانانو ژوند پکې محفوظه پاتې کیدی شي. په دغه ورځ برید ډیر زیات سخت وو. مونږ سوچ هم نشو کولی ځکه چې په زرګونو د حماس ترهګر مختلفو ځایونو ته ورننه وتل. ما د چاودنو او ډزو اوازونه اوریدل. خپل ټلیفون می غلی کو. بهر نمی په عربی کې غږونه اوریدل او دوی نارې هم وهلې او څومره یره چې مونږ په دغه ورځ تیر کړی هغه مونږ په ټول ژوند کې نه و تیر کړی. ټول ملګرو په ټلیفون یو بل ته ټیکست کولو. نږدې زر ترهګر زمونږ ځایونو ته رادنه نشوي وو. شل داسې ودانۍ و چې چېرته چې دوی ډزې او چاودنې کړې وې. مونږ اوریدل چې دوی زمونږ کور ته هم د رادنه نه کېدلو هڅه کوله. ډیر زیات یاري نه تیر شوی وو. زه باید تشناب ته هم تللی وی خو زه چې کله بهر لاړم نو اومې لیدل چې ترهګرو د کړکۍ د لارې د راننوتلو هڅه کړې وه. مونږ په دغه کوټه کې سهار شپږ نیمې بجو نه تر د مازیګر پنځو بجو پورې راګیر وو. بیا پوځیان راورسېدل او زمونږ گاوند کې اول هغه کورنۍ وستلې او وژغورلې چې د ډېر تشدد نه تیرې شوې. ډېر خلک په کورونو کې وژل شوي پراته وو. ډېر خلک یې ځانونو سره تښتولي هم وو. نږدې یو نیم سل کسان یوازې زمونږ چم گاوند کې وژل شوي وو. بیا پنځه بجو نه وروسته پوځ مونږ یو محفوظ ځای ته منتقل کړو او زیاتره ترهګر یې په عملیاتو کې ووژل. په کوم بس کې چې مونږ ناست وو په هغې کې مونږه سلویښت منټه پورې انتظار وستو تر څو چې د ټولنې نور خلک یې راوویستل او بیا هلته کې د راکټونو د ویشتل کېدو خطر هم زیات وو. د کیبوس نه چیروتلو نو د جنگ میدان ولیدو. ډیر زړه بوګنون کی حالات وو. زی په زی پوزیان وو او د خلکو سوزیدلی مړی په سړکونو پراته وو چې په لارو کوڅو کې خواره وو. مونږ اتنی می بجې د خار اسولی برخې کې یو پناه ځای ته ورسېدو. ما خپل نوسی هم نږدې د لاسه ورکړی وو. شکر دی هغوی خپل کور کې وو. پلاری د پوز سره دی نو چې څنګه تر هغه د دوی کور ته ورننوتل نو هغه خپل بچی چې عمرونه یې دوه او اته کاله دی هغوی یې په کمبل کې پټ کړل او په ترهګرو باندې یې ډزې وکړې او هغوی یې ووژل. زما خپله کورنۍ محفوظه ده خو په اسرائیل کې ډېری کورنۍ د سخت وخت نه تیریږي. ماشومان یې وژل شوي دي، ښځو سره تیری شوي او هغوی په سړکونو راخکل شوي. اوس هم د تشدد دغه کچې ته نه یوازې نړۍ بلکې موږ په خپله هم حیران یو.
ځان د حالاتو نه څنګه خبر ساتئ؟
I don't get to see a lot of news. I'm on the news more than I
زه په خپل خبرونه نشم کتلې ځکه زیات می په خپل خبرونه ورکړې دي. ما یوې مرکه ته هم نه دی ویلي چې باید نړۍ په هشي چې مونږ باندې ستیر شول. مونږ کم حالات ولیدل. نور بیا ډېر خبرونه او معلومات هم په ټولنیزو رسنیو شریک کیږي.
تاسو یو استاد او بیا ټولنې کې د خیر خیګړې کارونو ترڅنګ د فن او هنر سره مهم مینه ده، نو په عام ژوند مو څه اثر غورځېدلی؟
I have no life now. I'm in a beautiful hotel. There's a gorgeous
room. زما خپل ژوند خو نشته. ژوند خو لاړو. دلته ډیر ښایسته هوټل کې پراته یو. خو زه نشم کولای چې هیڅ شي نه خون واخلم. اوس خپل ژوند نه، بلکې په اسرائیل کې د عام خلکو عمومي ژوند ته فکر وکړ دی.
Thank you so much for your time today. Be safe. Take care of yourself and your loved ones and we're praying for you all. Thank you so much.
د افغانستان په بغلان ولایت کې په یو جمعات کې به میچ او دن لک تر لګ لستنه وجلی او په لسګونو نورې جوبل کړی دی. د 14 زمواري په سم دستي توګه چا په غاړه نه ده اخستی. د افغانستان ځنې نورې خبری رسانه وایي چې د ملوش میرا ولسته اني شایدان وای چې 14 د بغلان ولایت د مرکزی خار پلی خمری کې د مسبخي می په وخت په امام زمان په جمعات کې شوې ده. اوس راځو د افغانستان په اړه باندې یو بل راپور پلوته. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سرچینه وای چې حکومت یې د پاکستان هغه مرستې د نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ د لنجمن ایکس پوسټ لکبله ندی منلی چې د هرات د زلزلې ځپلو لپاره یې اوورلېګلې وي. د کاکړ سرګندونې یې د خپل حکومت سپکاوی بللې. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوو. د افغان طالبانو یو والا چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي زلزلہ ځپلو خلکو لپاره د پاکستان لخوا مرستې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه په ټولنیز رسنیو د لنجمنه پیغام ورستو ودرول شوې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ لوړاندې څخه اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي. د طالبانو یو ستر چارواکي د نوم نه خوډلو په شرط وایس اف امریکا ته منلي چې د پاکستان لخوا د مرستو څخه د انکار اساسي علت د پاکستانی وزیر اعظم انور الحق کاکړ لنجمنه ایکس یا ټوئیټر پیغام وو. د افغانستان هرات ولایت پر ریکټر سکیل 6.3 زلزلې سره د مخکېدو وروستو اسلام آباد سمدستي د 15,000 خیمو 15,000 بسترو خوراکي اشیاء درو درملو او طبي ډلو د لیګلو اعلان د زلزلې ځپلو لپاره وکړ. د پاکستان د قدرتي افاتونو په وخت د انتظاماتو ادارې سامان د لیګلو لپاره تیار ک او تفصیل یې په خپل ویب پاڼه باندې خپور ک. خصوصا ته وروستو وزیر اعظم انور الحق کاکړ په ایکس خپل پیغام خپور
خپور ک او وی لیکل چې د افغان طالبانو حکومت په خواسته سامان افغانستان ته ولېګه. اگر چې طالبان تر اوسه په دې دریز دی چې دوی د پاکستان کوم خواست نه دی کړی. هغه لیکل افغانستان ته د لیګل شوی سامان تفصیل هم غلط په خپل پیغام کې ویل دی. د لیکل چې د قدرتۍ افاتونو په وخت د مرستو ادارې ته د امر کړی وو چې زپل شو سیمو ته پوره کومک ورسي. د وړاندې لیکي چې د افغانستان حکومت په خصوصي غوښتنه طبي ټیمونه عارضي روغتونونه 50 خیمې او 1500 بسترې ولېګلې. د لیکلي چې د غمرستې ماسپخیم لېګل شوی خو په اصل کې جهاز لا د پاکستان څخه هم الوت نه وکړي. د طالبانو چارواکي ویلي چې د دوی حکومت هیڅ کوم قسم خواست نه لري او دا هسي د دوی حکومت باندې پړه اچول کیږي. د پلیکل شوی جواب کې وایس اف امریکا ته دغه ویلي د هغه لیکاکړ په پیغام باندې نیوکه وکړي او ویل چې دغه یو غیر زمواره رویه ده او د پاکستان مشر ته مشوره ورکړي چې د افغانستان په اړه د کوم بیان په وخت د انتهایی احتیاط څخه کار واخلي. د پاکستان یو بل چارواکي چې په دې اړه نه خبره وو څخه چې کله وپوښتل شول ولی اسلام آباد افغانستان ته د مرستو سامانونه و نه لګل شول، هغه وویل کابل نه نکړي او نه خکړي. دوی یو رسمي خواست د مرستو لپاره کړي او دوی ته یې ویلي وو چې ورته به خبرتیا ورکړي چې کله دغه سامانونه واستي. د چارواکي هم د نوم نه خودلو په شرط د معلومات د وایس اف امریکا سره شریک کړي دي. افغانستان کې د شروع په ورځ یو وار بیا زورور زلزله راغلی او د وړاندې نه ځپل شوی ولایت هرات یې نور وځاپه. دې وار د زلزلې زور هم 6.3 وښودل شو.
په پیښه او په حادثه کې او بیا بالخصوص په داسې یو حالت کې چې هلته بشپړه کلی ویجاړ شوي او هلته مطلب آبادی ټوله د منځه تللي، نو دا وضاحت کول چې آیا دلته څومره ولسونه اوسېدل، اولته دا نفوس تثبیتول او بیا د متاثره شوي خلکو تثبیت او بیا د منځه تللي یا د شهدا او همدارکنته د زخمیانو تثبیتول دا ډیر مشکله مرحله ای.
د زلزلې زپل شوي خلک او آبادی لا پسې نورې زیانمنه کړي. د دې سره خلک د خپل کورونو څخه بهر شول او د خپل مهم اشیاء سره په ډاګه باندې ژوند کول ته مجبور شول. یو بل کلی چې شګوفه نومیږي د هغې خلکو هم په عجل توګه د مرستو لپاره خواست کړی دی. په تازه زلزله کې یو تن د مړ کېدو او 55 نور د جوبل کېدو پخلی شوی. جوبل ځایي روغتونونو ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیوه ټی وی، واشنگټن ډی سي. د امریکا په تاریخ کې د هاوس اف ریپرزنټیټیو یا د نمائندګانو د جرګې چې د کانګرس کوزه جرګه ده، د دې د سپیکر لری کول لکه د کیون مکارتی چې کړه لری کړه چې دا غو رستو په هاوس اف ریپرزنټیټیو کې د ریپابلیکن ګوند لخوا د نوی سپیکر د جوړیدو لپاره حالې ځلې روانې دي. په دغه کې څه پرمختیاوي شوې دي او په دغه زموږ سره زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب دا وخت سټوډیو کې ناشته. پیر صاحب درته هرکلی او ستړي مشي. پیر صاحب، 13 ورځ هم سټیو سکلایز د خپل دغه غزغل څخه د وټلو اعلان وکړ، پرمختیاوي څه دي دی وخت کې؟
نو چې اوس خو فلال ما په خیال سره د چې پورا لکه دا څه خاص پرمختګ نشته، ولې چې پروند د کوم سټیو د استفا ورکلان اوس مطلب دا دی چې دوی به بیا د ریپابلیکنز ګوند ولا کسان دي، دوی به خپل کانفرنس کې یل تبکینی او یو بل داسې امیدوار به مخ تکای چې کوم باندې ټول یو ځای ولاړی. خو په دې ټیم داسې سنخ کاری چې داسې به وشي، ولې چې سټیو چې کلا کې دون او اوس پته ولګی دا چې دنه خو چې کوم سیکرټ ووټینګ شوی او پاکه خود غټلې و دې نو ما غشو دوی امیدوار شو. او چې کله اصلي ووټینګ راغی په هاوس اف ریپرزنټیټیو کې نو البته دوه بیللا، نو هغه وجنه د بیا استعفا ورکړه او هغه زنه ریپابلیکنز ګوند ولا کسان وایي چې دته د صحت مسلې دي، د بلډ کانسر دی هغه باندې لګیا دی. نو یوس دا سرکاري او سټیو چې کوم پرون بیا خبرې وکړې دوی چې دا زنه کسان دي موږ پارټي کې چې هغه خپل ایجنډا لري، موږ خپل ایجنډا پرې خېدا او پکار دي چې موږ خپل ملک ته وګورو، خپل ذاتی ایجنډې چې کوم دي هغه ته مخوباسو. نو دا به ماته دا سحکاری چې بده باندې بس مو د نور لګي چې اول د ریپبلیکنز په خپل یو بیان او یو نوې امیدوار باندې راځي شي سره چې چول پښا ودرېږي او بیا وګ نه پسوم دک عمل بیا دوهراويږي چې ووټ پکېږي او ووټ کې بیا پته لګي چې واقعي دته کسان ورپسې شته کنه شته لکه سټیو پسم کسانو خو چې کله ووټ مو کراغله نو کسان بیا نو نو دا به ټیم اخلي په دې کې بولا دا څه پرمختګ ماته نه ښکاری چې نو
پیر صاحب د هاوس اف ریپرزنټټیو سپیکر دا ډیره یو مهمه څوکۍ په یو هیواد کې یو په امریکا کې هم دغه د بحث چې کوم موضوع مخې ته راځي د هغه بحث مشري په هاوس اف ریپرزنټټیو کې یو سپیکر کوي او په هغه مهمه څوکۍ باندې ک چرته دوی سپیکر نه وي موجود نو دا د هاوس اف ریپرزنټټیو چې کوم پرمختیا وی دي یا مخکې چې د دې کوم کارویانه کیږي دا څنګه یو د سپیکر بغیر کیږي
نو د سپیکر بغیر خو ګوري کو سو ګورو نو بالکل هاوس اف ریپرزنټټیو چې موږ ګورو بالکل مفلوج دي اس کارم نشي کولای څنګه تاسو چې هر یو کار چې کیږي یو کو بل وړاندې کیږي سپیکر پترو کیږي لکه پارلیمنت کې چې بحث کیږي په کانګرس کې نو هغه سپیکر کوي نو چې سپیکر نوي نو دا شی نه ټول درېدلې دي او په داسې ټیم درېدلې دي چې موږ ګورل چې او کتل چې یو خو هغه د کوم شپږم نومبر پورې حکومت چلی لګیا دی حکومت تاسو یاد دي سور زوړان دي دوی د ایکستند کړو دا شټ ډاون نه حکومت باندې دلی بچ کړیو او کفرس کا سپیکر نه وی نو دا شیب زندګي او کفرس کا دا نومبر پورم دوی بیا اون رسیدل دا خو اول سپیکر خپل وکړي کیږي بیا به ډیموکراټک پارټي او ریپبلیکنز پارټي بیا کوشش کوي چې یو ډی لوکی چې یو دا هغه پاس کی نو هغه ډیلیشي او بل په داسې مهم ټیم باندې چې مونږ ګورو چې اوس د فلسطین او د اسرائیل چې کوم د حماس او اسرائیل چې کوم شخړه روانه ده په دې کې امریکا وایي چې مونږ فلسطین د امداد وکړو د اسرائیل او امداد نشي کړی ولې چې کله پورې هاوس اپرو کړی نه وي داسې هم د نو فوجیم دات کې کومالی امداد د غسی یوکرين ول امداد دی په دې باندې خټوله شکړه ده او په هغه باندې دا شی ودرېدل دي ولې چې ریپبلیکن پارټي ورسره نه مونږ ته یوکرين ته نور امداد ورکړي نو په داسې ټیم د هاوس اف ریپرزنټټیو مو فوج کېدل د امریکای پر نه د خلک په نور ستونزې زیاتېږي د خلکو پر ستونزې زیاتېږي او د امریکای چې بهر رني کوم تعلقات دي هغه اخیزمند کیږي
ډیر مننه پر سپاس
ډیر مننه
په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بیو راکمې دو سره په پاکستان کې هم د تیلو بیو راکمې شوې دي او د پاکستان مرکزی بانک وایي چې پرتلونکو وایي چې په دې تیرو څو په دې تیرو یو میاشت کې 90 روپۍ ډالر هم ټیټ شوی دی او اقتصادي په هنده وایي چې پرتلونکو څو ورځو کې یا په 15 ورځو کې د تیلو بیو نور هم راکمې شي په دغه د یو خبر یال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته مردان اوران کوي
په مردان خار کې د خوراکي توکو د پرچون کاروباري عبد حسین وایي د ډالر د بیې د کمی وروسته د بهر هیوادونو نه راتلونکي خوراکي توکو په بیو کې کمی لیدل کیږي خو په مقامي توګه د خوراکي توکو په بیو کم اثرات شوي
زیات تر کمی چې په غوړو کې راغلي دي مطلب نارمل چې کم تاسو ګوره لکه لوکل کم وړي 310 روپے تا کې جی راغلي تقریبا د تر راغلي کم سټانډرډ چې پای کې ملک کمی راغلي 600 تر رسیدلی پلس 600 او چې 580 560 دی رینج کې چلی
روانه میاشت د اکتوبر په لومړي نیټه مرکزی حکومت د تیلو بیې د 8 روپے نه تر 15 روپے لیټر پورې کم کړې وي او اقتصادي پوهان وايي امکان لري دا وخت په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو د قیمتونو د کمی له وجې د 10 نه تر 20 روپے پورې نور کمی راشي خو مرکزی حکومت په دې اړه سن دی ویلي مرکزی بانک وايي پاکستانی روپے د ډالر په مقابله کې مضبوط شوه او د تیري یوې میاشتې راهسي ډالر یو کم دیر روپے کم شوه خو سوداګر وايي د دې کاروبارونو اوس هم په تاوان کې روان دي او کاروبارونو د زیاتو خرڅونو لوجب بند شوی او په سلګونو خلک پکې هم بیروزګار شوی
کار نه کول په وجه باندې ټوټلی بند شو او لیک آسان کم کړ چې خپل خرچې نه برداشت کولی او اوس هغه ټوټلی بندېدو طرف ته روان دي سب بندې شوی دي او سنورم بندېږي کاروبارونه نشته دي په دې وجه باندې ګټ نه راځي خلکو کې دا خوراک څاک توفیق نشته دي وسنه لري
مرکزی بینک وایي نن په انټر بینک مارکیټ کې د روپې په مقابل د یو ډالر بیا 200 روپې تراکوده شوی او په دې کې 0.33% کمی راغلی. تیر ورځ یو ډالر په 288 روپې او 85 پیسې خرڅېدو. سیړنې وایي په نړیوال مارکیټ کې دا وخت د خام تیلو د یو بیرل برینټ کروډ آیل بیا 6.86 ډالر وا او د ډبلیو ټی آی بیا 3.40 ډالر پی بیرل ریکارډ کړی شوی. خو کاروباریان وایي د هغوی نیم په نیمه کاروبارونه خراب شوی.
بالکل جی، قوت خرید د خلکو ډیر کم شوی دی جی. چې کله موږ سره کسٹمر راته 100% به پرچیزینګ کولو، اوس چې 50% هم نشي کولو، ځکه چې ریټونه ډیر زیات های لیول ته رسیدلی دي. چا کمیږي کمیږي نو راي باندې ډیر ټایم لګي. نو چې کوم کسٹمر باندې 10,000 روپو سودا کولا، مطلب نو سره د 5,000 روپو هم نشي کولو، ځکه چې صرف خوراک سامان نه دی، دغه دوایانې دي، ماشومان او نور ضرورت څیزونه دي.
د دې وړاندې په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بیې 95 ډالر پی بیرل ته زیاتې شوې وې، خو بیا 80 ډالر بیرل ته راکودې شوې. خو په منځني ختیځ کې د روانې جګړې له وجې په دې کې اضافه کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سوکی کئی او کنا تهی کار صحیح.
ده هر انسان وان باید دبل لپارا یو مثال جوسی.
ده هر عمل یو عکس العمل ضروری. ده انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی.
تاسو هم بدلون راوستی سی.
تاسو هم بدلون راوستی شی.
تاسو هم بدلون راوستی شی.
دا ټول په یو وخت عادی خلقو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
قدرمن اوریدونکو، د ډیوا ټی وی خبرونه ځنې خپل غو واشنگټن ډی سی نه غواګي وسم ساسي پام راګرځو بل لاپور پلوتا. په کوټه کې میشت افغان کډوال وای چې په پاکستان کې د پیدا پاتې کېدلو قانوني اسناد لري، خو بیا هم تنګول کیږي. دغه کډوال داوا کوي چې د پولیسو لخوا په تانو کې د دوی څخه دغه قانوني اسناد اخستای کیږي او دغه نه به برخي کیږي. د ډیوا خبريال حفیظ الله ستوره شیرانی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته کوټې نه وړاندې کوي.
که څه هم د پاکستان حکومت لخوا په قانوني توګه استوګن افغان کډوالو ته ډاډ ورکول شوی چې پولیس او قانون پر ځای کونکي ادارې به له اسناد لرونکو افغانانو سره کار نه لري، خو په کوټه کې مشته افغان کډوال وایي چلن ورسره د اعلان شوی پالیسي سره سم نه کیږي.
ستزم کار چې کم اجر لري هغه پټانو کې څنګه خپل سوي دی، هغه مثال پرې سوي دی او مثال دلته په اکثره ځایو کې مثال خلک نزول کیږي، پیسې خپل کیږي، چې کول کیږي خلک نو مردا ټول ماجر یواز مثال د محله کې نه پټول مثال کم ځای کې چې ماجر پاتې دي پټول ځای کې مثال دا مشکلات مرمجلرو
دی دی پیزا سالویش کاله زمخ کې راغلی او مثال دلته مارکیټونه جوړ شوی دی، دکانداري کاروبار کوي، دا بیا وځي بیا پولیس راځي خامخ خلک بیریږي نو دا شزه او بازار اگر دا ټنده سپرت دایسي یو نقصان پېښیږي.
د کډوالو د تورونو په اړه مو د بلوچستان د پولیس له چارواکو او د اطلاعاتو له نگران وزیر جان اڅکزي سره د ټلیفون لاري تماس ونیو خو بریالي نسو. د پاکستان حکومت د رواني میاسي د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې اعلان کړی و چې په پاکستان کې غیر قانوني میشت افغان کډوال او یا هم د بل هر ملک وګړي وي د اکتوبر میاسي تر لومړۍ نیټه پورې دی له پاکستان څخه ووزي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي دوی ورځې وړاندې په کوټه کې په خبري کانفرنس کې وویل په قانون توګه استوګنو نورو ملکونو وګړو پر ضد کمپاین مو نور هم چټک کړی. وای له غیر قانوني وګړو سره تدری اونۍ هم کم وخت پاته شوی. هغه له افغانستان پرته د بل کوم هیواد نوم وانه خست.
غیر قانوني تارکین وطن کې حواله سي
هغه خلک چې وسره د یو ان سي ار کارډونه یا د استوګنی افغان قانوني اسناد شته په ټول پاکستان کې د دیش میر اولس لکه دی، هغه نه چیړل کیږي نه به د هغوی پر ضد کاروایی کیږي او هم د غړول هغه خلق چې اسناد لري او ایلین ورته ویل کیږي که افغانان دي او که د نورو ملکونو دي، یا بل ډله چې په ناقانونه توګه اسناد جوړ کړي یا خپل نوم بدل کړی یا ایله نادرا څخه شناختی کارت جوړ کړی، د هغوی پر ضد به کاروایی کیږي. هغه به نیسو او افغانستان ته به یې لیږو، او یا چې هغه له هر بل کوم ملک سره تعلق لري ور لیږل کیږي به
افغانستان یا ان کے جو بھی ممالک ہیں بھیجا جائے گا.
د حکومت د دې پریکړې پر ضد بیلابیل سیاسي ګوندونه او مدني تنظیمونه احتجاجونه او سیمینارونه کوي. د کوټې د مطبوعاتو په کلب کې د جیو بلوچستان په نامه تنظیم تر نظارت لاندې کېدونکې غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او مدني تنظیمونو فعالانو شرکت وکړ او ویل د حکومت له پریکړې سره سم د غیر قانوني افغانانو په نامه په ټول ملک کې له کوم تفریقه پرته هر پښتون زورول کېږي. وایي حکومت او ملکي ادارې دي د لنډمهاله پریکړو پر ځای د ټولو سیاسي ګوندونو او اړوندو خونو فصله پوره او منظم پریکړه وکړي ترڅو دا ستونزه د تل لپاره ختم شي.
دغه وخت دی پولیس یا د لا انفورسمنت ادارې اکټیو سوي دي چې هر ځای پر لوی روډو باندې خلک له بسو زره کړد کی وي تا وال ماجر هغه شناختی کارت وښکار کړي دی پریک چې هغه یو بل ډاکومنټ وښکار کړي دی د ځان سره کړي چې په جیب کې هر څومره پیسې وي چې دا پیسې راکړه او یا را بیا تھانې نه رسره.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکل په یو تازه انټرویو کې ویلي چې د غیر ملکی ناقانونه وګړو له پاکستان څخه د استلو پریکړه دوی د اپیکس په نامه په کمیټې کې کړي. پر کابل د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال شیر محمد عباس تانکزی تیر ورځ پر پاکستان نیوکه کړي او د افغان کډوالو د استلو پریکړه یې د پاکستان یو سیاسي لوبه بللي. هغه له ملګرو ملتونو غوښتنه کړي چې له پاکستان سره دې پر دې موضوع خبرې وکړي، خو پاکستاني چارواکو ویلي چې د غیر قانوني کډوالو د استلو اټل پریکړه یې کړي باید چې دواړه ملکونه ورته په ګډه چمتووالی ونیسي. پاکستانی چارواکو ویلي ک تر ټاکلې مودې پورې ناخانونه کډوال له پاکستان څخه ونوځي په زور به یې وباسي او د هغوی جایدادونه به قبضه کوي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، دیوا کوټا.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د غیر دولتي تنظیم په مرسته په پیښور کې خواجه سراو ته د جمهوریت ولسواک یا ولسواکۍ او په مذهب کې د دوی د حقونو په اړه په مفکوره کې یو غونډه را جوړ کړې شوې و. خواجه سراو وویل چې دوی د جمهوریت نظام او د خپل حقونو په اړه ډیر معلومات نه لري. د غونډې تنظیم کوونکو وینا و چې داسې غونډې خواجه سراو د خپل حقونو په اړه باندې د پوهاوی لپاره ډیر مهمه دي. د ډیو خبر یال ارشد محمد په دغه نور تفصیل تاسو ته په خبر نه وړاندې کی.
خواجه سرا زیاتره په ودونو او نور خوشالو کې د نسا کولو لپاره مشهور دي. دوی کې اکثره یې له کورونو شړل شوي دي، بیا دوی خپل منځ کې راوځي کیږي او ژوند کوي. خو وايي د تعلیم د کمی له وجې په جمهوریت او مذهب کې د خپل حقونو نه خبره دي.
نو زمونږ چې کمیونټي دی آخر د آخر رائے بارے کې کوم سوچ هم نکې، زموږ کوم حقوق دي آخر بارے کې کوم خبر هم نکې. کوم جماعتونو ته زوال ته موږ څوک نه پریدي، کوم سکولونو ته زوال ته موږ څوک نه پریدي، کوم هسپتالونو ته زوال ته موږ کوم دي ته موږ څوک نه پریدي. دا رائے خبره خو ډیر لري، دا زموږ کوم وجود دی هغه څوک نه اکسپټ کوي.
خواجه سره وایي د ژوند نورو ډیرو کړونو سره مخ دي. د بنیادی بشری حقوقونو نه ورکولو تر څنګ دوی وجل کیږي او زورول کیږي هم. د نرخزیانو د اتحادیې د شمیرو تر مخه تیر کال په خیبر پښتونخوا کې د 200 نه زیات نرخزیان وجل شوي او وایي د دوی راټول کړي معلومات ښایي تر اوسه په خیبر پښتونخوا کې نږدې 100 نرخزیان وجل شوي دي. د خواجه سراو په ژوند د ننځک نومي کتاب لیکونکي حیات روغانی وایي زمونږ په ټولنه کې په خواجه سراو خود سخته قدغنونه لګول شوي دي چې دوی د بشري حقونو نه محرومه ساتلي دي.
د یو څوک تاغه د کرخه نشي راخلی چې د خپل خودی چې ته پیدا کړی او ستا عقیده ده چې ته پیدا کړی ته به هغه بدیزه کې یادی او بدیزه کې به نه یادې په دې حال کې به یادې او په دې حال کې به نه یادې په دې حجه کې به یادې او په دې حجه کې به نه یادې بیخي خود سخت دي. او که تاسو پام کړو نو مالته په خپلو خبرو کې دوم ویل چې زمونږ څه حقونه موږ ځکه محروم یو چې موږ هغه کلیم کوو نو موږ په هغه ځای باندې ودرېږو نو موږ دا تپوس نه کوو چې ته څوک یې چې زما د جومات نه زما د خدای د عبادت نه په کوم قانون ته مامنې کوې.
د غونډې ته په مذهب پوهه خواجه سره هم راغلی و. نه یې غوښتل چې خپل مخ په کیمره څرګند کړي. د غونډې منتظمې نیلم افریدي نه مو وپوښتل چې په کوم مقصد دا غونډه په دې موضوع رابللې ده.
دا چې کوم د دوی انټي ترانسجنډر چې کوم دا یو اکټیویزم روان دی په دې کې ډیفینیټلی د دوی اویرنس ډیر امپورټنټ چې دې کې د سټیټ سره رول دی په دې کې د ډیموکراسي سره رول دی او په دې کې د مذهب سره رول دی. نو چې دوی اویر شي د خپل رائټس نه دوی ته پته وي چې زسا یما زما د پاره سټیټ سره کوي زما د پاره ریلیجن سره کوي او کړي دي ریلیجن خو ماشاءالله زمونږ ډیر کامل یو مذهب دی دوی له بلال شي رائټس ور کړی دي. افسوس خبر چې دلته جنکو له حقوق نه ملاوي نو ترانسجنډر خو بیا ډیر لری خبره ده.
دل تر غونډه کې ناس په جسره وای دوی خپل کار یوازې نساګانلو خود د سې غونډو د لارې ورته معلومیږي چې په ټولنه کې په جمهوریت نظام او په مذهب کې ورکل شو حقونو د پاره هم خپل غږ پورته کولې شي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ پر ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
د سوات یو ځای سکول ماشومان د یو سلګری زیته بوتلی او هلته ورته د بجلی جوړول او د چاپیریال د صفا ساتلو په اړه باندې معلومات ورکړی دي. د ډیوا خبريال فیض ظفر په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ترقی دوامدار اهداف او حاصلول د پاره د سواد د یو سکول انتظامی طالب علمان د یو خولي چړ تمبګټ سیلتا بوتلی تمبګټ چړ د مالم جبه په سړک د سیر ټلګرام په غریزه سیمه کې دی چې لارې ډېر ښایستا او شناونی بوټي د مرغو شور او د سور املکو ونی کتو سره تلون کی سړیوالی لا نور کوي.
لارې ډېر خولي دا ونی پکیم دی بوټیم دی او به هم دا او د چکر یو ډېر خولې زید او دا هم یو ډېر خولې هایټ دی د خارنا په لږه فاصله باندې کڅوګ دالی دل غواړي نو ډېر یو ښه زید د لیدو لپاره
د چړتا تمبګټ زکوای چې د چلخواته په غرګه غټي غټي تمبی دی د سکول ماشومانو په چکر کې د اوبو نه وړیا بجلی هم جوړ کړل. چکر کې ماشومانو ونې بوټي هم الګول د چړتا تلونکو ماشومانو د چړ د اوبو د شور او پشم نه هم خوندونه واغستل.
دا کم پشم چې راوي او خلک جوړ بغاړه نشي دا ډیر خوند کوي او زه ټول ملګر ته دایم چې دلته راشي او دلته خلک راشي دا ټول زه ګندکی نو مونږ چې رال مونږ دا زه صفا کوزان زونه خوراکې وکړو بیا شاپور تو اچو او بیا وسړو او زه ټول ملګر
د سکول ماشومانو د غرمې ډوډۍ هم د شلپاړه او خوړه او بیا د چل قوشا صفائی وکړه او ټول غندې په شاپرګه راجمع کړو.
میسج دے کنا چې لکه کوز دو مون ته راځي لکه دا خوله زه ریکمینډډ دې تاسو ریکمینډ کوم واغه چې راشي نو هغه غند بنا پیلا وای غند با او کلیننس اکټیویټی وکړ کتا سوسا ایټینګ د پارا شي شیر اوړی نو هغه غند کوي نه او نور به صفائی مفائی او پلاستیک وزان سر نه راوړي.
د دې ماشومان استادان وای چې د چغر کې ماشومان سیلو وکړو او زدکلې پګي هم وکړي او ټول سکولونو لا پکار دي چې د خپل سکولن په ماشومانانو د رنګا چغرې ولګوي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات. د بلوچستان موساخیل سیمه روغتیایي چارواکي وایي چې د ضلع په 22 روغتیایي مرکزونو کې د پولیو ضد وکسین کیږي. د ضلع په لری پروتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه فعال ساتل شوی، نو ځکه هم په دغه سیمه کې د وکسینو څخه یو هم ماشوم نه دی پاتې. د ډیو خبريال رفیع الله مندوخیل په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
دا مساخیل روغتیایی چارواکی دا کوي چې د خلکو د روغتیایی اسانتیاو د نشټوالي مسله تر ډیره حد واره کړي، چې ورسره د پولیو او روټین ویکسین پر کار هم مثبت اغیز پریوتی دی. ګلناز له تیرو 15 کلونو راهیسې د پنجاب پولې ته څیرمه په دروک سیمه کې د ویکسینیټرې په توګه کار کوي. وایي سیمه شاته پاته ده، سړکونه او نورې اسانتیاوې نه لري، خو په سیمه کې جوړ روغتیایي مرکز فعال دی چیرې چې ماشومان د علاج ترڅنګ پر خپل وخت ویکسین کیږي.
پولیو کترې ویکسین راځي، ولته زه ماشومان ته درس 500 درس کسان روزن ډیلی راځي. زه 500 کال مخکې کوچنیان ته پولیو کترې ورکوم. فکس سنټر دیز ما زه او پی ڈی کار هم کوم، بل ویکسین ٹی ٹی ویکسین هم کوم. زه دلته هغه ته هم زه وایي هغه زما غستا کوچنیان لپاره ښه دی، هغه ورکوه مازوره بیماری دی، نور بیماریان دی هغه لپاره ښه دی.
دروګلا مسخیل بازار د 50 کیلومتر په فاصله کې پرته غرنۍ سیمه ده چې تر لزره پوری نفوس لري. د سیمې د پولیو ویکسین انچارج وایي که څه هم دروګلري پرته سیمه ده، خو د روغتیایي مرکز فعالیت د ویکسین کار تر ډیره حد آسان کړی دی.
چې کم کوچنی مور سره راځي تلې هغه ته بیا مولیو دوی ته دا فیمیل ته میل ته ګټه دا پوکړی دي چې دا ټایم د خاص کر دا کمپین پر ټایم باندې هر کوچنی تاسو ګوري، میل فیمیل دوی ګوري. بیا چې کم کوچنی کا فنګر نه وي هغه حال کوي، بیا هغه ته پولیو ڈراپس هم ورکوي. دلته سر اصل کې دا دی چې دلته الحمدللہ زموږ په یو سی کې رفیزر نسته 94 دغه د پولیسو سره سم دی او وکسینیشن سره سم دی. زه په دا وکسینیشن کې هم
د مسخیل په ګډون په بلوچستان کې روغتیایي مرکزونه د روغتیا د ادارې پی پی ایچ ای په مالی او لوجستیکي مرسته فعال سوي دي. له دې ډلې 22 مرکزونه د مسخیل ضلع هم دي. د پی پی ایچ ای مسخیل مسول وی وی ډیو ته وایي چې دوی په مرکزونو کې د وکسین کار ته ارزښت ورکوي. مساخیل ضلع پنجاب ته نږدې ده، ځکه نو دلته موسمي خلک هم زیات تګ راتګ کوي.
د پرایمري هیلت کیر کمپوننت دی یو ډیر امپورټنټ کمپوننت ایمونایزیشن دی. په دې حواله باندې د پی پی ایچ ای چې کوم سټاف دی هغه د هر کمپین حصہ وي. مساخیل چونکې یو حساسه ډیسټریکټ په دې حواله چې نومیډیک موومنټ په مزیلا مساخیل کې ډیر زیات دی او مساخیل خپل بارډر له دوو صوبو سره شیر کوي، نو که زموږ سپیشل فوکس په خپل روټین ایمونایزیشن وي او پلس پولیو کمپین موږ په بهتره طریقه سره کوریج وکړو، نو موږ د دې وایرس د روکتام لپاره مخنیوي کولای شو.
مساخیل د بلوچستان یو ول شاته پاته سیمه ده چې لژو بارکان بوري او ډېر اسماعیل خان سره پوله لري. د ضلع په لری پرتو کلیوالو سیمو کې د ترانسپورت د اسانتیا د نشتوالي له امله ډیری خلک شاري سیمو ته پته کې مشکلات لري، خو د روغتیایي مرکزونو فعال ساتلو د علاج ترڅنګ تر ماشومانو پورې د پولیو ویکسین پر رسولو کې هم مهم رول لوبولی دی. رفیع الله مندوخیل، وایس اف امریکا، ډیوا، مساخیل.
پولیو بیماری د ټول عمر مازوری ده. د مازوری د تماشین خپل ماشومان ساته او کامیاب ترین لوبغاړي جوړ کې او په هر یو مهم کې خپل ماشومان ته د پولیو ساس کی ضرور ورکه. ډیر مننه.
ډاکټران وای چې د نورو ناروغي او علتونو سره چې د امیدوار کم عمر واده شو میاندو په وخت باندې لمستند ډاکټر څخه معاینه نکېږي، اکثره مشومان یې تر وخت وړاندې یا پریمچور پیدا کیږي. دغه مشومان یا خو زر مړشي یا دایمي ناروغه او مزور شي. په دغه د لیو خبر یال عبدالرزاق نور تفصیل تاسو ته د پیښور نوړندې کوي.
د روغتیا چارو کوهان وای د نورو ناروغو او علتونو ترڅنګ د میندو کمزورې صحت خوارزواکي او پټاکلی شوی وختونو کې د مستند ډاکټر څخه معاینه نکیدل د وخت نړواندی یا پریمچي ورماشومانو پیدا کېدو سبب ګرځي.
بیسیکلی چې کم خزي زر زر دغی پرګننسیز کیږي بیا غی دا شانت کیر نه ملاویږي، اغه یا په هاسپټلز ډیر لري یا غی ته فاینانشل مسلې نو د دې بچن اغه بیا شانت انټینیټل ویزټس ورنه کوي هاسپټل تنزی نو دی هغه شانت بیا لګ د خوراک مسائل یا د فولیک اسید ايرن سپلیمنټس داسېن په ټایم چون کې ناخلی مال نریشت پاتې شي دی د وجه د دې هغه مسلز او داسېن ویک پاتې شي پروتین ډیفیشنسی شي نو دی پری ټرم لیبر کې تل شي.
د ډاکټرانو تر مخه د کمی خزي چړوان دي هم د ودیر شافتونه مخکې ماشوم پیدا شوی وي، کمه خزه چې د شوګر مریضه وي یو زید دوه ماشومان یې پیدا کیږي او یا د خزي په کم عمر کې واده شوی وي نو ممکنه ده چې ماشوم یې بیمودی پیدا شي.
دویم ریزن دا دی چې زمونږ دلته زمونږ سوسایټي کې لږ ټین ایج پرګننسیز ډیر زیات دي، چونکې د ماشومانو ډیر زر د جینکو ودونه کیږي اکثر 18 ایئرز نه مخکې، مونږ ته یوزلی راځي 15 ایئرز 16 ایئرز نو هغه چونکه ټین ایج پرګننسیز نو هغه پیشنټس هم زیات اټ ریسک کی هغه پری ټرم لیبر کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې او د لندن یو پوهنتون لخوا تر سره شوی سروې کې معلومه شوې چې په نړۍ کې په هارو لسو ماشومانو کې یو یله ټاکلی مودي یعنی تر ودیرش هفتو وړاندې پیدا کیږي. د ډاکټرانو تر مخه په پاکستان کې د ډیر شونه تر سلويخت فیصد پورې هغه ماشومان چې د خپل مودین روان دي پیدا شي نو ژوند له لاسه ورکړي او چې کم پاتې شي په هغه کې اکثره د دایمي ناروغو او مازوري ښکار شي.
د دې هغه صحت ته ګروت چې کم دی هغه شانتینی چې څنګه د یو نارمل ماشوم دا سره دی منټل ګروت هم ټکنی دا ماشومان پکې زهني مازوري دي تر سامه سړي نو اکسیجن نه بغیر پاتې کېدین شي. د دې شوګر لیول کمیږي، هایپوګلایسیمیا کېږي، دا سه هایپوکلسیمیا دا کلسیم لیول د دې کم شي. زله کې د دې مسلې د ماشومان اکثر زله کې سوري نو هغه په شتګو سره چې په ټیم باندې راغونې شي ایون موږ سره په نرسري کې هم داخل مریضانو کې هم اکثر مریضان د دې په شتګو د وجه مرشي.
د روغتیا چارو پوهان وای د ماشوم په خپل وخت پیدا کېدو لپاره مهم دي چې مور مناسب خوراک اخلي او په وخت مستند ډاکټر ته ځان رسوي.
ضروری خبره دا ده چې کله مور ماشوم په خېټه باندې هغه له چیک اپس پکار دی، هغه له خو غاینی وره ډاکټر له تل پکار دی، کاغذ شرط کې کلینیک تکلی شي نو تل له شي کال تنه نو سرکاري هسپتالونه زمونږ ټیچینګ هسپتالونه الحمدلله ارزه کې شته نو الته کې خو غاینی وره ډاکټران دی، پروفیسر ډاکټران دی، کنسلټنټ شته هغه نه خپل چیک اپ وکي او یو روټین ورته غي برابر کې چې دوه میاشتې پس چیک اپ ته یا درې میاشتې پس ته نو د ماشوم تر کې دوه پورې د خپل چیک اپس وکي. بل خبره دا ده چې د ډیلیوري چې کوم ده ماشوم پیدائش د هسپتال کې پکار دی.
پروستو چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو ډیوتا ویلی وو چې د مور او ماشوم د مړینې شریکه مولو او د هغې د ښه صحت لپاره د صوبې په کلیوالو سیمو کې 250 وړو هسپتالونو ته اړونده سهولتونه ورکړې شوې دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پېښور.
د دې ویلیدونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
په خیبر پختونخوا کې د غنمو کر د اکتوبر د شلمې نیټې څخه شروع کیږي. د فصل زیات پیداوار د فارم معیاري تخمونه اهم ګڼل کیږي. خیبر پختونخوا کې د غنمو 15 ډیر زره ټنه تخم ته ضرورت وی. په صوبه کې د غنمو د کر او تخمونو په اړه باندې نور تفصيل د ډیو خبريال ملک وقاص تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
په خیبر پختونخوا کې قریبا 45 لکه اکر ازمکا غنم کرل کیږي او په صوبه کې د غنم کر د اکتوبر د شلې مې نیټې نه پیل کیږي. ماهرین وايي د فصل زیات پیداوار انحصار په معیاري تخم او د علاقې د آب او هوا سره سم تخم دی.
نن سبا چې کوم نوې تخمونه راغلي دي هغه کې د باراني علاقو لپاره زموږ خیبر 23 نوې ورایتي راغلي ده. هغې نه علاوه چې کوم نیمو سره اباسین 21 تا او هغې نه علاوه موږ سره پیر سبا کې 21 تا او د هغې نه علاوه زموږ نورې ورایتیانې دي چې کوم موږ رین فیلډ لپاره ریکمینډ کوو. سپیشلي چې کوم د شاهکار 13 ده 2013 نه هغه کنټینیوسلی دی رین فیلډ ایریا لپاره ښه پرفارمنس کوي. موږ په کوشش کوو چې دا شانت نور تخمونه هم بلډ نه کړو. Irrigated کی زمونږ نن سبا د سبا 23 اور ابا سیم سوری کی تسکین و زرغون چې کم دا غنه به راځي یعنی چې کم مونږ دا کار مرته هاي لري کوم څه چې یو خپل پروډکشن پیسې وایي.
خیبر پختونخوا د کاروندې لپاره 15 زره ټنه تخم ته اړتیا لري. د حکومت لخوا 3 زره ټنه، شخصي کمپنیانو لخوا 1 زره ټنه او د زمیدارانو د تخم باقی ضرورت ډیلران پوره کوي.
کې ماډل فارم سرویسز یو اداره ده، په هغه باندې به دوی ته د دې تخمونو قسمونو سرټیفاید سیډ ملاويږي. نو زمیدارونه دي د دکانونو نه تخمونه نالي، دوی دي ماډل فارم سرویسز ته لاړ شي او الته کې دی چې کم افسر ناستی د دې تخمونو پختنه دي تیو کی او ورته دی وی چې د پیر سبا تخم را لاره کینو ان شاء الله تعالی د دې په پیداوار کې وا خاطر خوا اضافه وشي.
د غنمو تخم لپاره مهمه ده چې دا د مرزونو نه پاک وي. دا وخت د صوبې د ضرورت لپاره محکمه زراعت او پیر سبا فارم یو اصل سلويختنه بنیادی تخم تیار کړی دی.
زمگا په صوبه کې 17.18 لاک اکڑ هر کال کرلی کیږي د غنمو د لاندې خود د کچرتا 100% مونږ سرټیفاید تخم استعمالو. دا غا سرټیفاید تخم د پروډکشن د پاره د پری بیسک تخم چې دی دا کافی دی د ټولې صوبې د پاره، ځکه چې د دې 140 ټن نه به بیسک کلاس جوړیږي او بیا به بل کال د هغه بیسک نه سمر پروډکشن چې راغلی دا غي نه بیا سرټیفاید جوړیږي. نو الحمدلله دا چې کم دی پورا کافی دی، د ټول صوبی ریکوایرمنٹ دی پورا کوي.
په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د غنمو د کاروندې لپاره تیارې دوام لري، ماهرین په دې خبره ټینګار کوي چې د ښه پیداوار حاصلولو لپاره دی کاروندګر د زری ماهرینو سره سلا مشورې وکړي او معیاري تخم دې وکاروي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، دیوا، نوخار.
چې په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
که بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
قدرمن اوریدونکو د ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه په دې ځکه کې پاتې رسیږي. د کرکټ نړیوال کپ سیالي دا وخت په هند کې روان دي او په نن ورځ مقابله چې کما اوښولن په هغه کې د نیوزیلند کرکټ ټیم ماته ورکړه له بنگلاديش ته او د بنگلاديش ټیم 2 رنزونه کړی چې د نیوزیلند ټیم ورته په اخیری چې کوم 3 ورته دغه مقابله تر سره کړو د 3 وکټو په تاوان باندې بلکې درې وکټو په 55 باندې او په دغه شانت کې په وو وکټو سره دغه مقابله وګټله. سبا ته د هند او پاکستان ترمنځ دغه سیالي یو اهم او لوی مقابله کیدونکې ده. نو دغه د کرکټ په حوالی سره بل د ډیو همکاران د نړۍ په مختلفو موضوعاتو باندې د وخت چې د غزا او د اسرائیل ترمنځ کومه جګړه روانه ده، په دغه په افغانستان کې زلزلہ او د نړۍ په یو شمېر نورو موضوعاتو باندې موږ کوشش کوو چې تاسو لپاره خبرونه راپورونه مرکې او تازه معلومات د ډیو په ویب پاڼه باندې کېږي. دوه دغه شانت کې ویډیو وی راپورونه هم دغه تکتې شی او ریته شي. نو په ټولنیزو رسنیو باندې هم د ډیو چې کوم ټولنیزو رسنیو دی په باندې دغه معلومات تاسو لپاره چلی رساته تازه پراتی. نو دغه ته خامخا ورته کوي وی ګوري ویل ولې او وی اوري. زه اشفاق کومن سره د خپل همکارانو عابد حسین او ډیوډ او په ټیکنیکي اړخ باندې زموږ سره بل همکارا تیان ده دغه سره تاسو مخلي اجازه خاص پولري د ټلیفون.
آموزش